لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ل خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف سره تاسو هرکلی کوم. قدر منو په دې خبرونه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی وایي په هلمند کې په دولتي ادارو کې به ژور اصلاحات راولي، او د سولې عالي شورا ویلي چې کابل ته د حزب اسلامي د پلاوي لراتک سره د دوی خوشبيني زیاته شوې. نور موضوعات او د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم خبرو، خو لمړی خبرونه واوري چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر د هلمند په ملکی او امنیتی ادارو کې د اصلاحاتو راوستلو ژمنه وکړه. د کاپیسا یو شمیر اوسیدونکو د وروستیو نامنیو په غبرګون کې مظاهره وکړه، او د ناټو غړیو هیوادونو او شریکانو یې پرون په پولند کې ستر نظامي تمرینات پیل کړل. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هلمند په ملکی او امنیتی ادارو کې به اصلاحات راولي، او دغه لته به د کچکی د بند فعالولو په شمول نورې پروژې عملي کړي. محمد اشرف غنی پرون دا څرګندونې په ناکراره هلمند ولایت کې د ځایي چارواکو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. نوموړي که څه هم د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ډاډ ورکړ، خو ویې ویل چې روان کال اسانه کال نه دی.
ذکر د پردیو مزدوران به بار بار موږ باندې حملې کوي، واړي به چې هلمند ته جلجم. ولې هلمند؟ ځکه هلمند د غربو د جنوب زړه ده.
ولسمشر غنی د هلمند خلکو ته وویل چې د کجګي پر بند کار روان دی، او سکل به رسمن پرانیزي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د دوه خبریالانو وژنه غندلې، او دای د ټولو اسلامي او بشري ارزښتونو خلاف عمل بللې. د امریکا د ملي راډیو ان پی آر سابق لرونکي خبریال ډیوډ ګلیکي او بل افغان خبریال زبیح الله تمنا د یک شنبه په ورځ د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې له دو نورو کسانو سره د طالبانو په یو برید کې ووژل سول. له ارڅخه خبره شوې خبر پاڼه وایي وسلوال طالبان د ولسي خلکو، پوځیانو او خبریالانو ترمنځ توپیر نه کوي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قومندان جنرال نیکلسن هم د دې خبریالانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې، او د دوی کورنۍ ته تسلیت ویلې. په یو خبر پاڼه کې جنرال نیکلسن له خولې ویل شوی چې ډیوډ او زبیح الله له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کولې څو د افغانستان د خلکو حال نړۍ ته ورسوي. د کاپیسا لسګونو اوسیدونکو پرون په دې ولایت کې د جګړو او امنه یو پر وړاندې په خبرګون کې مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوالو چې ډېری یې د روان دي سبس په نوم د سیاسي جریان پلویانو، حکومت له طالبانو سره په همکارۍ تورن کړ، او همدارازي د اداري فساد پر ضد خپل کرکه څرګنده کړه.
متاسفانه حکومت وحدت ملی برنامه طالب سازی دارند. ما اعضای روان دي سبس افغانستان استاد میشیم و در مقابل هر زورمند، در مقابل هر فاسد استادگی نشان میدیم.
مظاهره چانو د کندوز د لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا د ملکی مسافرو وژنه، د لوګر د استیناف پر محکمې حمله، او د تشدد نورې پی کې د مثال په توګه یاد کړي، او حکومت د خلکو د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړ. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د راپورونو لمخې هیلری کلینټن په دیموکرات ګوند کې دننه دومره رایې ګټلې چې کولای شي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې ګوند کاندیدا شي. د دیموکرات ګوند د کاندیدای په توګه د میرمن کلینټن له رسمي تایید وروسته به نوموړي د جمهوریت غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ په وړاندې د سیالۍ ډګر ته راووزي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو څو ورځو کې د دیموکرات ګوند لخوا د میرمن کلینټن کاندیدتوري تایید کړي، خو دا کار وروسته له هغه کېدای شي چې دیموکراتان په کالیفورنیا، نیوجرسي او څلورو نورو ایالتونو کې د دې ګوند کاندید د غوره کولو لپاره رایه ورکړي. ملګرو ملتونو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په موقت ډول په یمن کې د هغو حملو له تور لیست څخه ایستلی چې سلګونه ماشومان پکې ووژل سول. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی ویلي سرمنشي د هغو پیښو په اړه چې له کبله د سعودي په مشرۍ ائتلاف په تور فهرست کې شامل سو، د بیا څېړنې لپاره د ریاض وړاندیز ومنه. د دوجیک په وینا له دې فهرست څخه د سعودي د دائمي استلو په اړه پریکړه به له بشپړې څېړنې وروسته وشي. په هغه فهرست کې چې ملګرو ملتونو تېره اونۍ خپور کړل، د لومړي ځل لپاره ادعا وشوه چې په یمن کې د تېر کال په اوږدو کې د 1715 وژل شویو ماشومانو په سلو کې 60 د حوثي یاغیانو په سنګرونو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په مماری کې وژل سوي. سعودي عربستان دا ارقام له مبالغې ډکه بللي. د ناټو غړیو هیوادونو او شریکانو یې پرون په پولینډ کې ستر نظامي تمرینات پیل کړل. دا لس ورځني پوځي تمرینات د اناګنډا 14 په نامه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ختیځې او مرکزي اروپا هیوادونه د روسیې د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې د ناټو څخه د قوي تضمین غوښتونکي دي. د پولینډ، امریکا او ناټو د 12 نورو غړیو هیوادونو او همدارنګه د ناټو د 5 متحدینو څخه 1,000 سرتیري په دې پوځي تمریناتو کې برخه لري. په دې کې 2,000 سرتیري د پولینډ، 4,000 د امریکا او د 1,000 په شاوخوا کې برتانوي سرتیري شامل دي. مسکو وایي د روسیې پولو ته نږدې د ناټو هر ډول حضور د دوی امنیت ته ګواښ پیښوي او په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې په عکس العمل کې به یې اقدامات ترسره کړي. په ناټو کې د روسیې استازي الکساندر ګروشو پرون وویل مسکو تمینات له نږدې څاري څو معلومه کړي چې روسیې ته کوم ګواښ پیښوي او که نه. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې ولسمشر براک اوباما راتلونکې میاشت په 1-3 ورځني سفر پولینډ او اسپانیا ته ځي. امکان لري چې دا به اروپا ته د امریکا د ولسمشر په توګه د براک اوباما وروستی سفر وي. ولسمشر براک اوباما د جولای په 10 نیټه د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره وارسا ته ځي او له هغې وروسته به اسپانیا ته ولاړ سي. سپینې ماڼۍ ویلي دا د ناټو د مشرانو سره د ولسمشر براک اوباما 5مه او وروستی غونډه ده. او د هندوستان صدر اعظم نرندرا مودی د امریکا متحده ایالاتو ته په یو رسمي سفر رسیدلی. د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت ښودل شوی. د مودی الوتکه د دوشنبې په ورځ د واشنګټن ډي سي ته نږدې د اندرویسس پر پوځي هوایي اډې راښکته شوه. ټاکل شوی ده چې نن به ولسمشر براک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د مودی کوربه وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی د هلمند له خلکو سره ژمنه کړې چې د کجکي د برېښنا بند به فعالوي او د هیواد د اوبو زیرمې به اداره کوي.
زموږ اوبه زموږ عزت دی، موږ خپل اوبه په ځمکه نه ږدو، موږ خپل اوبه عیار کوو.
افغان او امریکایي چارواکو په هلمند ولایت کې د یو امریکایي خبریال او د هغه د افغان ملګري پر وژل کېدو سخت غبرګون ښودلی. د سولې عالي شورا وایي چې کابل ته د حزب اسلامي د پلاوي له راتګ سره یې خوشبیني زیاته شوې ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې د ولسي جرګې د غړي شیرولي وردګ د جنازې په مراسمو کې پرون د ولس استازو د وسلوالو طالبانو د ځپلو غوښتنه وکړه.
حکومت نه مو غوښتنه دا ده چې هغه څوک چې د افغانستان د ملت او مسؤل نظام سره جنگ کوي د هغوی په وړاندې جنگ وشي، ووژل شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې به تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او نیمه نړۍ د ښځو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مکرۍ د خبرونې لومړی موضوع ته، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په هلمند کې به په ملکی او امنیتي ادارو کې ژور اصلاحات راولي او د کجکي د بند فعالولو سربیره اقتصادي پروژې به په دې ولایت کې عملي کړي. ولسمشر غنی چې پرون هلمند ولایت ته تللی و، هلته له سیمه ایزو حکومتي چارواکو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او د هلمند خلکو له استازو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې هلمند ته به په بیلابیلو برخو کې پاملرنه زیاتوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د روژې په لومړۍ ورځ د هلمند ناکراره ولایت ته ولاړ او هلته یې پر هلمندي چارواکو سربیره له افغان امنیتي ځواکونو، د هلمند له قومي مشرانو او د مدني ټولنې له استازو سره په یوه غونډه کې لومړی له هغو واورېدل. هغوی چې د هلمند د خلکو په استازیتوب خپلې غوښتنې بیانولې له ولسمشر غني څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. ویناوالو همداراز ولسمشر ته وویل چې د هلمند په سیمه ییزو ملکي او امنیتي ادارو کې د اصلاحات راشي او وړ کسان دې پر کارونو وګمارل شي. دوی همدارنګه غوښتنه کوله چې په دې ولایت کې د روغتیا او پوهنې برخو ته پاملرنه وشي. په هلمند کې له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو د تشکیلاتو په برخه کې شکایتونه موجود دي او پرون ځایي قومي مشرانو یو وار بیا ولسمشر ته دا شکایتونه تکرار کړل. ولسمشر غنی د دې ستونزو په اړه وویل:
د هلمند پولیس به اصلاح کیږي. نن مې وزیر صاحب داخله ته امر کړی چې فصل دینه د یو ولسوالۍ قومندانۍ بیل مایل امزار سوفتس مقرره ول.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې د هلمند د پخانی امنی حکمندان پاړه شوې داوی او لګیدلې تورونه وسیړي او د اثبات په صورت کې لاغه سره قانوني چلند وکړي. د هلمند ولایت د حکومتوالۍ په برخه کې هم ولسمشر غنی له هلمندیانو سره د بنیادي بدلونونو ژمنه وکړه او د هلمند لوالي وغوښتل چې سیمه ییزې ادارې په هر اړخیزه توګه وسیړي او متخصصو او کارپوه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. ولسمشر غنی که څام روان کال د هلمند لپاره ستونزمن کال وباله، خو ویل چې د کجکی د بند په شمول به دغلته د سترو اقتصادي پروژو چارې چټکې شي.
ایمو کوب ایمو کې ځکتي ورسی کوتا برو وای مخبل برو پس مکه نکتو مخبل کوب ایار کو کولم باغم جوړو دهلبم بیا جوړو کجکی او نور یو په مهرو دایمو گشمنه ده دا د ولس حق ده او اصلي بین المللي معاهده لرو یو فکراته نسي ویلای چې ولې دا کارونه.
افغان ولسمشر د سولې په برخه کې د خپل حکومت پر ارادې ټینګار وکړ، خو ویل تحمیلي او هغه سولې چې د نورو په زور راځي ورته د منلو وړ نه ده. افغان ولسمشر په داسې حال کې هلمند ته سفر کوي چې په وروستیو اونیو کې دغلته د افغان امنیتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړو زور اخیستی او اونۍ وړاندې وسلوالو لشکرګاه ښار ته څیرمه بریدونه وکړل. د هلمند ولایتي شورا مشر په دې وروستیو کې د دې ولایت د سقوط خبرداری ورکړی او له مرکزي حکومت غوښتي و چې هلمند ته دي اضافي امنیتي سرتیري واستوي او دې ولایت ته دې پاملرنه وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
له ګلبدین حکمتیار سره د ورستۍ مسوده د شریکولو په دوام کابل ته د حزب اسلامي د پلاوی راتګ د سولې عالی شورا خوشبینه کړې ده. د سولې د عالی شورا مرستیال عطاورحمن سلیم پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی بیا کابل ته راغلی. په همدې حال کې یو شمیر افغان کارپوهان کابل ته د حزب اسلامي د پلاوی ژر بیرته راتګ د سولې له موافقې سره د دې حزب د مشرانو د رضایت په معنا بولي. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې علي شورا له ګلبدین حکمتیار سره د وروستۍ مسودې له شریکولو وروسته کابل ته د حزب اسلامي د پلاوی ژر راتګ خوشبینه کړي او وایي ممکن تر راتلونکو دوه ورځو له دغه هیئت سره وګوري او جزئیات ترلاسه کړي. د سولې علي شورا مرستیال عطاورحمن سلیم د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د حزب اسلامي پلاوی چې کریم امین یې مشري کوي او د حکمتیار زوی هم پکې شامل دی کابل ته راغلی. ښاغلی سلیم په دې اړه وویل: دای وی خوشبینی هم داده چې ورسته مساویده وړي او تبن که هغه خبرې لرلای پلاوی دومره ژر نه راتله، اما دا چې جزئیات څه دی او څه پیغام لري او موږ به ورته کوم موارد مخې تکیدو دا هغه څه دی چې ورسته به عرض شي. خغلی سلیم وی وړاندې د حزب اسلامي له هیئت سره خبرې شوې وې چې مساویده ورسته ده. د سولې د عالی شورا په وینا د حزب اسلامي پلاوی له دوه اونۍ وروسته کابل ته راغی. د افغانستان د سولې عالی شورا او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې پیل شوې چې د مذاکراتو له څو پړاوونو وروسته دواړه خواوې هوکړې ته ورسېدې. د سولې د مسودې له نهایي کېدو وروسته د سولې علي شورا وویل چې د دغې مسودې یوه نسخه یې ولسمشر غني او بله یې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته استولې ده. حزب اسلامي د سولې له پروسې سره د یوځای کېدو یو مهم شرط له تور لیسته د ګلبدین حکمتیار او دغه حزب د ځینو نورو غړو د نمونه ویستل خودلی دي. هم غوښتل چې په دې اړه د حزب اسلامي د مذاکره کوونکو پلاوي نظر هم ولرو، خو له مکررو تماسونو سره سره بریالي نه شو. که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه مسودې په اړه د ګلبدین حکمتیار نظر څه دی، خو افغان کارپوهان وایي د حزب اسلامي مشر د سولې له پروسې سره یو ځای کېدو ته ډېر لیواله دی. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه ودیر صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اگر آقای حکمتیار از قبل
دی وایي که حکمتیار له وړاندې فیصله نه وای کړې چې د افغانستان له اساسي قانون او دغه حالت سره چې روان دی یو ځای شي، په هغه صورت کې بیا هوکړه ژر نه شوای کېدی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته ګلبدین حکمتیار له دغې ډلې وغوښتل چې د سولې په اړه د ده په څیر دریځ غوره کړي. استاد ودیر صافی وایي که سیمه او نړۍ غواړي چې د افغانستان کړکېچ د سوله ییزه حل لاره ومومي، نورې وسله والې ډلې هم د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو پرته بله چاره نه لري.
و مو اوریدل چې د سولې عالي شورا کابل ته د حزب اسلامي د پلاوي د راتګ په اړه خوشبینی ښودلې ده. په داسې حال کې چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دواړو پر یو بل حملو ته زور ورکړی، له حزب اسلامي سره پخلاینه به ستاسو په نظر په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي؟ که په دې اړه نظر لري نو خپل نظر د افغان بي سیم په 1818 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. لطفا خپل پیغامونه په واضحه املا او انشا ولیکئ او پر همغه موضوع یې ولیکئ چې موږ یې غوښتنه کړې ده. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. د ولسي جرګې د غړي انجینیر شیرولی وردګ جنازه پرون په کابل کې د ملي شورا د ودانۍ ترڅنګ خاورو ته وسپارل شوه. شیرولی وردګ د یکشنبه د ورځې په ماښام د کابل ښار د فاضل بیګ په سیمه کې د خپل کور ترڅنګ په یوه بمی چاودنه کې ووژل شو. د ده د جنازې او خاورو سپارلو په مراسمو کې د ګڼ شمېر دولتي چارواکو ترڅنګ سلګونه عامو خلکو هم برخه اخیستې وه. د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه تفصیل اوروي.
د ولسی جرګې د غړي شیرولی وردګ د جنازې او خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پر حکومت غږ وکړ چې د ملي شورا د غړو امنیت ته تدابیر جدي کړي. خاغلی ابراهیمی وویل، له څو کلونو راهیسې د ملي شورا غړي په پرله پسې توګه د مخالفینو لخوا وژل کېږي، خو امنیتي ځواکونه د دې حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
موږ د افغانستان د ملي شورا د ولسي جرګې په استازیتوب تل حکومت مخاطب کړی چې په کورونو، لارو او کاري چاپیریال کې د ملي شورا د غړو امنیت خوندي کړي، خو له بده مرغه له دې ټینګار سره سره بیا هم داسې خونړۍ پېښې رامنځته کېږي.
ښاغلی ابراهیمی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت په دې برخه کې اقدامات جدي کړي. همدارنګه د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د انجینیر شیرولی وردګ وژنه لویه ضایعه بلله او پر امنیتي ځواکونو ټینګار وکړ چې د دې پیښې عاملین دې ونیسي او جزا دې ورکړي. مسلمیار دا هم وویل، هغه څوک چې د افغانانو له وژنو لاس نه اخلي، حکومت دې ورسره ورته عمل وکړي.
مونږ غواړو چې سول حرش او طالب غواړي چې دلته وینه توی شي. خو سری به هم دومره وایي چې طالب د افغانستان د خلکو د وژنو دپاره راخیستې، د بیرون او د پردیو په لمسون او د افغانستان د ملت او د حکومت غږ ورته دا ده چې راشئ صلح ته. خدای دې وکړي چې د خپلو خلکو آواز ته او د خپلو خلکو غږ ته غوږ ونیسي او دوی ومني. که ونه منل شي، د حکومت نه مو غوښتنه دا ده چې هر څوک چې د افغانستان د ملت او حکومت سره نظام سره جنګ کوي، د هغوی په وړاندې جنګ وشي، ووژل شي.
د کورنیو چارو وزارت وایي، هسي تیزی شوی چې د افغانستان د خلکو په تیره د ملي شورا د غړو امنیت خوندي وساتي. د کورنیو چارو وزارت وایاند صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
وزارت امور داخله متحده د تامین امنیت تمام شهروندان.
د کورنیو چارو وزارت ژمن دی چې د هیوادوالو په ځانګړي ډول د ملي شورا د غړو امنیت خوندي کړي. دا د دښمن کمزوري ده چې پر ملکی خلکو غلچکی بریدونه کوي. افغان پولیس د دې بریدونو د مخنیوي لپاره هر ډول قربانیو ته حاضر دي.
شیرولی وردک د ولسی جرګې په وروستیو دو دورو کې د کابل ولایت د خلکو استازی و. د ولسی جرګې غړي وای، شیرولی وردک په سوله مین و، د خلکو ترمنځ سوله او پخلاینه غوښته او د هر ډول ژبني، قومي او سیمه ییزو تعصبونو کلک مخالف و.
افغان ولسمشر په هلمند ولایت کې د دوو خبریالانو وژنه غندلې. په وژل شویو خبریالانو کې یو د امریکا د ملي راډیو ان پی آر او بل یو افغان خبریال شامل دی. همدارنګه په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د ډیرا ناټو ځواکونو عمومي قمندان هم د دې دواړو خبریالانو پر وژنه خواشینی ښودلې. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د امریکا د ملي راډیو ان پی آر سابق لرونکي خبریال ډیوډ ګلکی او بل افغان خبریال زبیح الله تمنا د یک شنبه په ورځ د هلمند په مارچي ولسوالۍ کې له دوو نورو کسانو سره د طالبانو په یو برید کې وشل شول. افغان ولسمشر اشرف غنی دا برید غندلی او د ټولو بشري او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بلل. له ارګ څخه خبر شوی خبر پاڼه وایي وسلوال طالبان د ولسي خلکو پوځیانو او خبریالانو ترمنځ توپیر نه کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ګلکی او تمنا د جګړې له لومړۍ کرښې څخه ریپورټونه برابرول. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قمندان جنرال نیکلسن هم د دې دوو خبریالانو په وشل کېدو خواشینی ښودلې او د دوی کورنیو ته یې تسلیت ویلې. په یوې خبر پاڼه کې د جنرال نیکلسن له خولې ویل شوی چې ډیوډ او سبیح الله له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې نه ستړي کېدونکي هڅې کولې سو د افغانستان د خلکو له حاله نړۍ خبره کړي. نوموړي ویلي موږ د دوی د هڅو درناوی کوو، همدارنګه د نورو هغه خبریالانو د هڅو چې د جګړو له سیمو څخه د ستونزمنو شرایطو سربیره ریپورټونه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې خبریالانو وژل کېدل د هغه دوامدار خطر یو ویرونکی یادونه بلل چې د افغانستان خلک د دې هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه او د غلطه خبریالان ورسره مخ دي. 50 کلن ډیوډ ګلکی د 2001 کال راهیسې د افغانستان او عراق د جګړو په اړه ریپورټونه برابرول. و دېرش کلن زبیح الله تمنا بیا افغان ژورنالیست و چې له ګلکی سره د ژباړن په توګه کار کوه. د امریکا د ملي راډیو یوې ویاندی اسابل لارا ویلي ګلکی او تمنا د افغانستان د ملي اردو له یوې ګزمې سره ملګري و چې په مارچي ولسوالۍ کې د موټرو پر کاروان برید شوی. له دوی سره ملګرو دوو نورو خبریالانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي ولسمشر بارک اوباما له ګلکی سره کتلی و او د نوموړي په وژل کېدو یې د ولسمشر اوباما او د امریکا د لومړۍ میرمن له لوري خواشینی ښودلې.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورېده. روانې اونۍ له پایله تر دې دمه د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې په پرله پسې ډول درې قومي مخور د ناڅرګندو وسلوالو لخوا وژل شوي دي، خو د دې پیښو عاملین نه دي معلوم. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو ځینې استازي سیمه ییز چارواکي په غفلت تورنوي. ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور راکوي.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ډاکټر اسمت شینواری وایي د تیرو څو ورځو په جریان کې دریم قومي مخبر دی چې په غنیخیل ولسوالۍ کې د وسلوال لخوا وژل کیږي، خو د ولسوالۍ محلي چارواکي مداخله نه کوي. نوموړی وایي دا په دې معنی ده چې په یو ولسوالۍ کې دوه محلي حکومتونه موجود دي او دې کار خلک پر افغان دولت بې باور کړی دي.
او خپل حکومت هم تر دې پورې ضعیفه شوی دی چې د ولسوالۍ د دیوال پورې نږدې دوی ورته خپل شوم او تخریبي اعمال سرته رسوي. ولې زموږ د محلي حکومت د غنیخیل ولسوالۍ په دې کار باندې چوپه ده؟ دغه مرګونه چې کېږي په دې باندې نور خلک هم د حکومت نه ناامیده کېږي او هغه کومکونه یا هغه ملاتړ د حکومت سره چې دی.
اسمت شینواری وایي د دولت وسلوالو مخالفینو لاس د غنیخیل ولسوالۍ تر ودانۍ رسیدلې او په دې سیمه کې له خلکو نه د وشر او د ځمکې اجاره په ښکاره ډول اخیستل شوي، خو حکومتي مسؤلین پرې ځان ناخبره ګڼي.
په نږدې ساحو کې د ټولو خلکو نه طالبانو په یوه پارچه باندې ټول او حکومت په دې باندې خپله بهتره معلومه چې د کانال څومره فارمونه دي، دا ټول د قانونو نه دوی جاری اخیستل شوی دي چې یو حکومت اخیستي او یو په ښکاره ولني ډول طالبانو اخیستي ده.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د غنیخیل ولسوال نظر هم واخلو، ولې د اړیکې په نیولو بریالي نه شو. خو د ننګرهار ولایت وینا ته ولا خو ګڼه وای د دولت وسلوال مخالفین تل هڅه کوي چې ولسونه وزوري او بیګنا خلک وژني. دی وایي دغه درې پر لپسې وروستي پیښې د ناصرګند وسلوال خوښوي او په اړه د دوی پلټنې روانې دي.
د دې قضیو په تړاو څوک نه دي نیول شوي، ولې ولایت مقام امنیتي منصبونو ته دنده ورکړې تر څو د پیښو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. که څه هم د دې پیښو عاملین له څرګند نه دي، خو هر مهال وسوال مخالفین هڅه کوي چې زموږ د قومي مشرانو علماو ښوونکو زده کوونکو او نورو په شهادت رسولو سره خپل وحشت په سیمه کې خپور کړي.
له دې وړاندې هم د غنیخیل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو پر محلي ادارې نیوکه کړې وه چې د ولسوالۍ مسؤلین د دولت وسلوالو مخالفینو پر فعالیت ځان ناخبره اچوي، خو د ولسوالۍ مسؤلین بیا د خلکو دا تورونه بې بنسټه بولي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی او په لنډه راته وایي چې د نن ورځې په اخبارونو کې کوم مطالب خپره شوي.
ډیره مننه تکل صاحب. د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د زنځیري وژنو زیاتوالي او په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو ډیرېدو ته ځانګړې کړې دي. سرخط ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د یو ځانګړي دستور لمخې د کابل د زیاتو سیمو امنیتي پوستې ټولې شوي او په هغو سیمو کې چې نسبي امن موجود وو اوس بے امنه شوي دي. په سر مقاله کې راغلي درې ورځې وړاندې سړي تښتونکو په کارتسي سیمه کې د ساختماني چارو یو مالک وتښتو چې د کورنۍ غړي یې تښتونکي پیژني، خو له دې ویرې غږ نه کوي چې حکومت به ورته زیان ورسوي. د سر مقاله لیکوال ویلي په همدې ورځ په قمبر څلور لاره کې هم تښتونکو یو بل کس وتښتو، خو کله چې د دویم کس د تښتولو هڅه کوله له مقامات سره مخ شول او هغه کس ټپي شو چې اختطاف کوونکو یې د تښتولو نیت درلود. د ورسپان په باور د همدغه اختطاف کوونکو د باندونو مشران دوبۍ، ترکیه او منځنۍ اسیا ته تګ راتګ کوي، په حکومت کې ملاتړ کوي نو ځکه یې نیولو ته هم جدي اقدامات نه کوي. ویسا ورسپان بیا په دې اړه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې انتقامي څپه که د نړیوالو لوبې د وحشتونو څپه. په سر مقاله کې راغلي د ولسي جرګې د غړي شیرولي وردګ وژل کېدو او د لوګر پر استناف څرنوالۍ وروستۍ حمله وښوده چې دا د وحشتونو دوام دی او حکومت باید مخه ونیسي. د سر مقالې لیکوال ویلي د طالبانو له اعدام وروسته د طالبانو حملې زیاتې شوې. لیکوال سپارښتنه کړې که حکومت د خلکو امنیت نشي ټینګولی باید نو داسې کارونه ونه کړي چې وسلوال مخالفین پرې راوپارول شي. ولې په مرکز کابل کې د زنځیري وژنو څپه پیاوړې شوې؟ دا د کابل پوسټ ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي د ولسي جرګې د غړي شیرولي وردګ وژنې یو ځل بیا وښوده چې حکومت د زنځیري وژنو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. سرنوشت ورځپاڼې بیا لیکلي چې د حکومت د بې کفایتۍ له امله جنایي او امنیتي پیښې ډېرې شوې دي. په مطلب کې راغلي په امنیتي ادارو کې تر ډېره داسې کسان ګمارل شوي چې مسلکي نه دي او همدا لامل دی چې په رڼا ورځ په کابل کې خلک تښتول کېږي خو پولیس عاملین نشي نیولی.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورځو. د ناټو تړون او متحدینو یې پرون په پولند کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینونه چې لسګونه زره سرتیري برخه پکې لري په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سیمې یو شمیر هیوادونو له روسیې څخه ویلي دي چې له روسیې څخه د خطر احساس کوي. اجمل اند د لویدیځو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په دې اړه د راپور برابر کړی.
ناټو او متحدینو یې پرون په پولند کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړل. دا اناکونډا شپاړس په نوم دا پوځي تمرینونه لس ورځې دوام کوي او په داسې حال کې ترسره کیږي چې د روسیې د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې د ختیځې او مرکزي اروپا هیوادونه د ناټو له پوځي تړون څخه د لا ډېر ډاډ غوښت نه کوي. په دې تمرینونو کې د پولند، امریکا، د ناټو د ولس نورو غړو هیوادونه او همدارنګه د ناټو د پنځه متحدانو ټول یو دیر سره سرتیري برخه لري. په دې کې 2000 سرتیری د پولند دی، 4000 امریکایي او شاوخوا زر پکې برتنوي سرتیری دي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال مارک میلی د دوشنبې په ورځ د دې پوځي تمرینونو د پایل پر مهال په وارسا کې وویل: United States Army and the United States military and really the United States of America. مارک میلی وایي امریکا او د دې هیواد پوځ د اناکونډه له عملیاتو یوازې یو هدف لري او هغه هم دا دی چې موږ ټول سره راټول شوي یو، څو وښیو چې موږ د پولینډ له خلکو سره اوږه په اوږه ولاړ یو او موږ همدارنګه له ناټو سره هم اوږه پر اوږه ولاړ یو، څو باوري کړو چې د ناټو ټول غړي هیوادونه آزاد او خپلواک پاتې کیږي. د پولینډ د دفاع وزیر انټونی ماسیریوس وویل دا تمرینونه د ناټو د ختیځې څنډې څخه د دې تړون د دفاعي وړتیا د ارزونې لپاره دي. مسکو وایي د روسیې پولو ته نږدې د ناټو هر ډول حضور د دې هیواد امنیت ته ګواښ پیښوي او په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې په عکس العمل کې به اقدامات وکړي. په ناټو کې د روسیې استازي الکساندر ګروشو وایي مسکو دا تمرینات له نږدې څېړي څو وکتل شي چې روسیې ته کوم ګواښ پیښوي او کنه. ناټو دا پوځي تمرینونه په وارسا کې د ناټو د مشرانو له غونډې څو اونۍ مخکې کوي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به په پولینډ او د سیمې په نورو هیوادونو کې د ناټو د پوځي حضور په پراختیا بحثونه وشي.
ازادي راډیو سر لسبا سه شنبه دی یو زوری یو شپو او یو زوری یو کیسو تر انوان لنده ده ماشومان لپاره در راژیوی کارتون یو نوی لری پیلوی.
سلسله ای کارتون بر اطفال که با قصه های جالب ترتیب شده به همکاری مؤسسه امپیشن افغانستان تقدیم شما میشه.
ده دی کارتون لمره برخه سبا دولس بجه و سلویخ دقیقه یعنی ده ماسپین شلکن یا بجه پا پکتو جبه تاستخ پریگی.
اولین قسمت سریال 1001 شب و 1001 قصه را به زبان دری ساعت 5:40 دقیقه که 20:06 عصر است از رادیو آزادی بشنوین.
دولس او بخی لس بجه او درش دقیقه شوی قدرمنو اوریدونکو روژه مو پخیر. اوس هم رحمت الله افغان تغوکشی چه ده مهمو خبرونو لندیز اوروی.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی وای د هلمند په ملکی او امنیتی ادارو کې به اصلاحات راولي او د غلطه بده کچکی د بند فعالولو په شمول نورې پروژې عملی کړي. محمد اشرف خانی د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د دوه خبریالانو وژنه غندلې او دای د ټولو اسلامي او بشري ارزښتونو خلاف عمل بللی. د کاپیسا لسکونو اوسیدونکو پرون په دې ولایت کې د جګړو او ناامنیو په وړاندې په غبرګون کې مظاهره وکړه. د راپورونو له مخې هیلری کلینټن په دیموکرات ګوند کې د نن دومره رایه ګټلې دي چې کولای شي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې ګوند کاندید شي. ملګرو ملتونو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په موقتي ډول په یمن کې د هغو حملو له تور فهرست څخه ایستلی چې سلګونه ماشومان پکې ووژل شول. د ناټو غړو هیوادونو او شریکانو یې پرون په پولنډ کې ستر نظامي تمرینات پیل کړل. سینمانه اعلان کړی چې ولسمشر براک اوباما به راتلونکې میاشت په یو درې ورځني سفر پولینډ او هسپانیا ته ځي. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د امریکا متحده ایالاتو ته په یو رسمي سفر رسیدلی.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام او ورپسې تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عرفان الله عادل له جلال آباد لیکي. انجینیر ګلبدین حکمتیار صاحب کله کابل ته راځي. ابراهیم له کندهار څخه لیکي، د حزب اسلامي سره د سولې تړون به هیڅ ګټور نه وي ځکه چې د جنگ اصلي لوری طالبان دي، نو باید له هغو سره د سولې خبرې وشي. عبدالقیوم له غزنی څخه لیکي، زما نظر دا دی چې طالبان او حکمتیار هیڅ ربط او کوم شناخت نه سره لري. حکمتیار د طالبانو ته د سولې دعوت نه ورکوي. محمد ظاهر له هلمند څخه لیکي، بلې که حزب اسلامي له دولت سره یو ځای شي دا به طالبانو ته یو سخت گذار وي او طالبان به مجبور وي چې سوله وکړي. سید احمد سادات له کندهار ښار لیکي، کچېرې د حزب اسلامي د مشر او د هغه د ملګرو نیت په رښتیا هم سوله وي، نو دا سوله به په سلو کې 50 جګړې راکمې کړي. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي، که حکمتیار کابل ته راشي نو دا به ټولو جنګیدونکو ډلو ته دا پیغام ورکړي چې د سولې د پروسې سره تفاهم وکړي. او ډاکټر بهای جان ستانگزای له لوګر ولایت څخه لیکي، د حکمتیار راتلل د سولې پروسې ته راتلل به طالبانو باندې مثبت اثر ولري او طالبانو ته به دا جوته شي چې مشران یې د پاکستان د ISI له طرفه وژل کیږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ایم په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه پورستیو شیبو کیو. پام وکړئ تند څنګه اونیز پروګرام ته او ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو.
لایق دې درناوی دې او لایق دې احترام دې معلم ستا مقام ته زموږ سلزله سلام دې.
د معلم مقام ته د هر چا سلام دې. خو ځینې معلمان یا ښوونکي خپل مقام څنګه کاروي چې شاګردان یا زده کوونکي داسې ګیلې ترې لري؟
استادان داد نه ډېر زیات وات کوي.
د پوهنې وزارت چارواکي د داسې ښوونکو د چلند په اړه څه وایي او د دوی د څارنې او کنټرول لپاره څه کوي؟
موږ تېر کال څو تنه ښوونکي په دې خبره باندې له ښوونځیو یا هم منفکړي او یا هم له یو ځای نه بل ځای ته تبدیل کړي دي. د لږ تر لږه یو دوسیه تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې تللې.
پلس د کوون کې څه کولای شي چې په خوانځیو کې د وهلو ټکولو او د تاوتریخوالي دغه ناوړه فرهنګ لمنځه یوسي؟ دوستانو په دې تاندې څنګه کې اوري ز نورګل شفق يم.
طبيب د رنزو نو او د ګان وطن نه مار دے د ټولو افتخار دے په هر چا باندې ګران لکه د مور لکه د پلار دے.
ملګرو په دغه سندره کې شفیق مرید د استاد یا د معلم د مقام په اړه وایي چې د وطن د رنځونو طبيب دی او لکه د مور او پلار مهربانه دی. خو ځینې ښوونکي د دې په ځای چې د ټولنې رنځونه دوا کړي او لخپل زده کوونکو سره د یو مهربانه پلار او مور په څیر چلند وکړي، هغوی وهي، ټکوي او سپکوي. نو معلومه خبره ده چې داسې ناوړه چلند به د ټولنې رنځونه ډیر کړي، خو دا نه د خپل شاګرد په زړه کې به کرکه، کینه او بیلمی وکړي، خو علم نه. څومره مخکې دوستانو پر فیسبوک یو ویډیو خپره شو چې پر ځمکه د ناستو زده کوونکو له ډلې یو ولاړ دی، په چغو چغو ژاړي او ښوونکی په لخته کله په لاسونو، کله په سر او کله په ملا وهي. د ویډیو ملګرو په هماغه ورځو کې د خلکو غوسه راوپاروله. د پوهنې وزارت وویل چې هغه ښوونکی پیژندلې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي کړی دی او د داسې استادانو مخه به نیسي. نو د افغانستان د پوهنې وزارت خو وایي چې درسي سیستم یې له تاوتریخوالي پاک دی، خو د دغو زده کوونکو له خبرو ښکاري چې د ښوونکو لخوا په لخته، څپېړه، حتی لغته او بوکس باندې د شاګردانو وهل یو معمول کار دی او دوام لري.
زمانه مخفوات دا چپگم یوم تولگیز دکون که لا دروغ بنامی و دا خبر خرشته دا والم خوڑه لیلی و دکولم خوڑه لیلی. استازان داد ندیر زیاد وارد کهی دسی نه چی ید وقت ران تاو که غر غر پی پونه سر معلمان و دور چرا، یعنی تکلیف کدی بانی و
استازان خوره بکی اونو او زین استازان خوده اینو آغوی نو پا پی پا لخته پا سپیره کم یاو چی بی آغوی پا لغت هم دی باییم او ما خودیر بغاله وحل خوره داقه لسون هم یولده هست درز بنده او دا زیری بنده.
شبیر احمد حمیدی ما منګه یو ورځ خپل سم کې شوخی کوله غله خاطر منګه وکول سر معلم صاحب راغی او لخت سره ټولو خپل شوخی ونه کړ.
مانم پکیر خان په منګه باندې څوار نه کوي. استادانو سره ډیر خرافتار لرو، ډیر خرابې کوي موږ سره کا ډیر منګه پیدا شي بوج روا شو خو یو د سیلې څه پیړم د سی وار کې.
مانم محمد الیاس لاسام سن کله چې درس نوې زه خو بیا غو په خوبي ورته وای کسبای بیا زنو بیا وای ته په لخت وای. یو ورځ یو شاګرد ډیر وای یو استاد په پایپ وای.
د پهنه وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل هم منی چې لا هم په ځینو ښوونځیو کې یو شمیر ښوونکي له زده کوونکو سره له تشدد ډک چلند کوي او لا هم په هماغه ناسم نظر دي چې ډب نوي ادب نوي. خدای وایي چې داسې ښوونکي به مومي او تر اوسه یې څو کسه منفکړي او یو یې قضایي ارګانونو ته سپارلی دی.
د
د دنیا هیڅ کونج کې داسې تعلیمی سیستم نه د پاتې چې هلته دی د ادب او ادب ټکی سره تړلی وي. متاسفانه په افغانستان کې دا دوه ټکي تر اوسه هم تړلی. طبیعت ته د ماشوم چې ښوونکی دغومره کم حوصله کوي چې هغه گزار تلاس کوي، یا بی ادبی ګوري، یا د درس نزده کېدل ګوري، یا غیر حاضری ګوري، یا د نظم نشتون ګوري، خو دا د دې دلیل نسی کېدلی چې ته د معارف قانون د زده کوونکو سره د چلند لایحه تر پښو لاندې کړو. موږ تېر کال څو تنه ښوونکي په دې خبره باندې له ښوونځیو یا هم منفکړي او یا هم لیو زاینبل ځای ته تبدیل کړي دي. د لږ تر لږه یو دوسیه ما خپله تعقیب کړې ده چې تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې تللې ده چې په ډېر بد ډول سره زده کوونکي وهلي وو. زموږ سیستم شاګرد محوره د عدم خشونت پر بنسټ ولاړ سیستم ده. یعنې ښوونکی مکلف ده چې کوم ساعت ورته په پم کې نیول سوی ده په ټولګي کې هغه وخت د زده کوونکي په تربیه او روزنه باندې تیر کړي. هلته دته دی وهلو، هلته دته دی بد کلماتو دی کارولو، هلته دته دی کینې او حسد دی ښودلو هیڅ ځای نسته.
کله چې د افغانستان په ښوونیز نصاب کې یو ښوونکی حق نه لري چې له زده کوونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند وکړي، نو ملګرو ولې بیا هم یو شمیر ښوونکي ځان ته د شاګرد د وهلو او سپکولو حق ورکوي؟ یو ښوونکی مریم وایي چې ټولنیزې او رواني ستونزې، او یو بل ښوونکی محمد هاشم وایي چې په ټولګیو کې د شاګردانو د شمیر زیاتوالی ځینې ښوونکي د زده کوونکو وهلو ته مجبوروي. دوی وایي
په افغانستان کې اکثریت کې هغه ښوونکی د زده کوونکو د له ډېر رواني فشار ورباندې ده. په هغوی باندې هر څوک هره طبقه خپلې ستونزې لري. ښوونکی هم شاګرد ته غوسه کېږي یا پقاریږي یا ور باندې کوي. موږ لرو په افغانستان په دې ټولنه کې موږ داسې استادان لرو. خو زه وایم چې نه، یو استاد باید د هر څه نه مخکې باید ښه روان شناس اوسېږي، ځکه خپل شاګرد باید درکړي چې آیا زما شاګرد څه ستونزه لري. که چېرې استاد هم ورته غوسه سي، دا خپله په یو زده کوونکي باندې ډېره منفي اغېزه لري. الحمدلله ما هېڅ کله تر اوسه پورې په زده کوونکو باندې وار نه ده کړی.
په یو ټولګي کې شپېته اویا زده کوونکي وي، د دوی کنټرول اسانه خبره نه ده. دا زه په خپله هم چې ورته وایم غلي شي، نو هماغه شېبه غلي شي، خو وروسته نخري او رشخندي راپسې کوي. درس هم نه وایي، کورنۍ وظیفه نه راوړي، شوخي کوي. نو اخر استاد هم انسان دی، حوصله نه ورپاتې کیږي. ځینې زده کوونکي حتی چاقوګان او بوکس پنجې راوړي. کورنۍ باید په کور او په ښوونځي کې خپل اولادونه وڅاري، د ښوونځي له ادارې پوښتنه وکړي چې اولاد یې څه کوي. یو مور پلار خپل یو یا دوه اولادونو ته هم غوسه کیږي چې خبرې نه مني. نو موږ ته خو بستا ویا اتیا کسر لغاړوي. د دوی کنټرول ډیر سخت وي. مننه همزولو چې تاندې څنګ یاوړی. دوستانو، د ښاغلي حقمل په وینا کې چیرې کورنۍ د خپلو اولادونو د ښوونځیو له ادارو سره همکاري واوسي، نو د ځینو ښوونکو د دغه چلند مخه نیول کېدای شي. دی وایي که چیرې په خپل زده کوونکي د ښوونځي ادارې او یا خپلې کورنۍ ته له هغه استاده شکایت وکړي چې دوی وهي، ټکوي او یا سپکې سپورې ورته وایي، نو دا به د داسې ښوونکو په پېژندګلوۍ کې له دوی سره لویه مرسته وکړي. د دې په قول
یو خو بدای چې ماشوم به جګیږي شکایت وکوي. کله چې یو ښوونځینه یو راپور راځي یا کله موږ خبرېږو، موږ تاول جوابیون کوي معلم او مدیر د مکتب دي چې ولې دا کار سوی او لیغنه پوښتنه کېږي د قانون مطابق. ډېر ځایونو کې ما کتلی دي چې ماشوم په بد سره وضعیت سره کور ته تللی، پلار یې عکس العمل ښودلی، حتی په ځینو ځایونو کې شخصي برخوردونه سوي دي. د دغو ټولو د مخنیوي لپاره زموږ غوښتنه له میندو او پلارونو نه همدغه ده چې په لومړي سر کې خپلو بچیانو ته وروښيي چې له ښوونکي سره څنګه چلند وکړي، له خپل کتاب سره څنګه چلند وکړي، له خپل درسي محیط سره څنګه چلند وکړي. استاد مکلف ده چې د معارف د قانون، د افغانستان د ټولو نافذه قوانینو او له زده کوونکو سره د چلند د لایحو پر اساس باندې کار وکړي. مدیر د مکتب، زموږ ناظر ټیمونه او زموږ وزارت مکلف ده چې هر معلم د دغه پر اساس ارزیابي کړي. هر هغه څوک چې په دې اساس ارزیابۍ کې ناکام راوتلی، دغه په معارف کې ځای نه لري. او په آینده کې چې هر چا کې دا لیدل کېږي او ثبوت او شواهد سره مطرح کېږي، همدغه چلند به ورسره کېږي.
خو دغه دوه زده کوونکي عارف او فواد بیا وایي چې که د ښوونکي په داسې چلند اعتراض وکړ، نو سپارچه درکوي او که ادارې ته شکایت کوي، نو ټول ښوونکي درته یوې خواته کېږي او ته به اخر هم ملامت یې.
په پای په نو لخت او دا عموماً ډېر ورسره یو په سپېړه موږ کوم مدیر شي ده هغه په بوکس باندې مهار کوي. او نن چې کومه یوه پېښه وشوه، یو مدیر چې یو شاګرد دی وهلو، نو د شاګرد باندې لږ څه بده ولګېده. نو دې لاس چې یو مدیر سره لږه بده رویه وکړه، نو دې لاسه سپارچه ورته ورکړه.
ادارې تک شیات خو بېرته دا ټول استادان یو ماډل دي که نه؟ بیا هم هغه هم وایي چې شوخي به ستا ګناه. بیا ورته څه جواب ورکوي؟ زه یو نفر یم، هغه د سل دي. بیا ورته وایي چې ګناه ستاسو ده.
ښوونځی پورې دومره چیندې ویلې بس په ځان یې تېرونه.
د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل وایي چې کورنۍ په هر حال مهم رول لوبولی شي او زده کوونکي که ادارې ته شکایت نشي کولی نو خپله کورنۍ د خامخا خبروي. د ښوونکو ته په پیغام کې وایي
یو ستونزه په افغانستان کې د مشرانو د ټولنپوهنې له لحاظه یا د آمرینو په ټوله کې دغه ده چې قانون او اصول یوازې د ځان لپاره غواړي. زده کوونکي ته وایي چې ټلیفون مه راوړه خو خپله په ټلیفون کې خبرې کوي. زده کوونکي ته وایي چې بدې جامې مه اغونده خپله بدې جامې اغوندي. زده کوونکي ته وایي بده ژبه مه کاروه خپله بده ژبه کاروي. دغه د ټولنې له اصولو او له پرنسپ سره خلاف خبره ده. که چېرې کوم ښوونکی بل منع کوي خو خپله یې کوي، دا په دې معنا سره ده چې دغه بد کار یوازې ستا لپاره بد ده، زما لپاره ښه ده. زده کوونکي هم فکر کوي چې شاید زما لپاره هم ښه وي، ځکه معلمم یو انسان ده زه هم یو انسان یم. نو زما هیله همدغه ده له ښوونکو نه، له زده کوونکو او له ټولو مشرانو نه چې په پورته کټګوري کې قرار لري، هر هغه څه چې تاسو نورو ته بد معرفي کوئ هغه تاسو هم مه کوئ.
ملګرو په پای کې د یوې محصلې رابعه ستانکزۍ خبرې اورو چې وایي کله د ښوونځي زده کوونکي وه نو خپل هغه غوسناک ښوونکي خو څه چې د هغه مضمون کتاب یې هم نه خوښېده. دا داسې ښوونکو ته چې خپل زده کوونکي وهي، ټکوي او رټي څه وایي؟
خو حتماً افغانستان کې څوک مکتب وایي هغه طبعاً هم وهل بخوري هم به تهدیدېږي. ما خپله هم مکتب کې وم، ما څو ځلې له استادانو لخوا زلک شوخم ومه خو د استادانو لخوا تهدیده شوی یم. وهل مې خوړلی دي او سم صفه وهل مې خوړلی. څوک چې صرف کې خپل همسفیانو په مخ کې زدان وخوري خپل جرأت له لاسه ورکوي، هغه روحن ضعیفي کېږي، زیانمنه کېږي روحي او خپل همزول ته کم راځي په صنف کې. همیشه هماغه د حقارت احساسوي او زړه له مکتبه تورېږي. ما غوښتل چې بیخي مکتب ته لاړه نه شمه، د دې له وجې چې بیخي په ما باندې هغه ذهني فشار ډېر راغی چې هغه مضمون نه مې بیخي بد راغی، هغه کتاب مې اخیست خپل صنفی ته ورکړ.
همزولو که زده کوونکی له زړه درس ووایي، درسي ټولګی اخلال نه کړي، شوخي ونه کړي او خپل ښوونکي په عذاب نه کړي نو د ښوونکي لاس او لخته به کله هم پورته نه شي. خو د درس نه زده کېدل او د ماشومانو زده کوونکو شوخي کول بیا هم یو ښوونکي ته د هغه د وهلو ټکولو جواز نه شي ورکولی. له زړه درس ویل او د خپل استاد احترام سړی لویو بریاوو ته رسولی شي. دوستانو، تاندې څانګې پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څنګه. دا د ازادي رادیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. بریالي اوسئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. میرمنې وایي چې په کارځای کې ورسره د ځینو نارینهو لخوا سم چلند نه کیږي او په مختلفو بهانو ځورول کیږي. په روانه خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. اورو چې مسؤول ارګانونه او د ښځو اړوندې ادارې په دې برخه کې څه وایي. لما مسدی نیازی سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې میرمنې نه یوازې دا چې په کور دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي، بلکې هغه میرمنې چې له کوره بهر په دولتي یا غیر دولتي ادارو کې کار کوي هم له ډول ډول ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. په ځینو مواردو کې میرمنې په کارځایونو کې هم د خپلو نارینه و همکارانو لخوا له جنسي ځورونو سره مخ دي. زموږ په ټولنه کې د بدو رواجونو، ناسمو دودونو او ناسمې تربیې له وجې ښځې په کاري او تعلیمي مرکزونو کې په مختلفو شکلونو ځورول کیږي او جنسیتي تبعیض ورسره کیږي. راځئ لومړی د یو څو هغو رپورټونو لنډیز واورئ چې میرمنو سره په کارځایونو کې ناوړه چلند او مزاحمت شوی دی. چهارشنبه د 1399 کال د دلوی 25 په بوختی خبری اژانس کې راغلی په بامیان ولایت کې د لوړپوړو امنیتی چارواکو لخوا د ښځو ځورونه. چهارشنبه 1399 کال د قوس نمیاشتې نهمه نیټه کلید ګروپ په کارځایونو کې میرمنو ته سپکاوی او د هغوی ځورونې تر عنوان لاندې یوه لیکنه خپره کړې وه چې په یوه برخه کې راغلی وه. په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې ښځې په کارځایونو کې د رئیسانو، مدیرانو او کارکوونکو لخوا ځورول شوي. د افغانستان د بشري حقونو د یوې څیړنیز ډلې په راپور کې راغلي چې په 1399 کال کې په دولتي ادارو کې د جنس تیری نه پیښې ثبت شوې وې، په داسې حال کې چې په 1498 کال کې یولس دا ډول پیښې موجودې وې. 1499 کال د سنبلې لومړۍ نیټه پیام افتاب خبری سایت یو رپورټ خپور کړی و چې 50% ښځینه کارکوونکي په کارځایونو کې په مختلفو شکلونو ځورول کیږي. شاید په کاري چاپیریال کې ډېرې میرمنې له دا ډول ستونزو سره مخ وي، خو دا چې د خپل عزت او هغو مجبوریتونو له مخې چې یوه میرمن کار او پیسو ته اړتیا لري دا موضوع نه افشا کوي. د کابل اوسیدونکي اسما امیری چې پخوا یې په یوې اداره کې کار کاوه وایي سره له دې چې په خپله کاري برخه کې ډېره بریالۍ هم وه، خو بیا هم چا دومره ارزښت نه ورکاوه، مقام یې نه لوړېده او حتی له نارینه همکارانو یې معاش هم کم و، ځکه چې دا یوه میرمن وه او دا ډول چلند ورسره کېده.
یکی از مشکلاتی که مده کار داشتم،
یوه له هغو ستونزونه چې ما په خپل کار کې درلوده دا وه چې د یوې میرمنې په صفت راته تل په ټیټه سترګه کتل کېدل، په داسې حال کې چې تل به مې زحمت ویسته او حتی له خپلو نارینهوو همکارانو مې ډېر کار کاوه، خو له ټولو نه یې ما ته کم معاش راکوه. میرمنو ته په دفاترو کې په ښه نظر نه کتل کېږي، یا باید له رئیس یا مدیر سره نږدې اړیکې ولري، کنه نو بیا درته پاملرنه نه کوي، چې بدبختانه دا ستونزه ما هم لیدلې.
ما خودم هم سپری کردم بسرسه.
په ځینو ادارو کې بیا یوازې دا خبره نه ده چې ښځینه کارکوونکو ته ارزښت نه ورکول کېږي، بلکې په ځینو مواردو کې آن له جنسي ځورونو سره هم مخ کېږي. یوه ځوانه نجلۍ چې نه غواړي نومې واخلو وایي یوه دفتر ته یې د کار وړاندیز کړی و، خو د کار په مقابل کې ترې نامشروع غوښتنه شوې وه، نو دا مجبوره شوه چې له هغه کار نه لاس په سر شي.
ما په یو دفتر کې د کار غوښتنه کړې وه، خو په مقابل کې یې مانا نامشروع غوښتنه کوله. سره له چې ما ډېر تحصیل کړی او له کارونو سره هم بلده وم، خو کله چې ما د هغوی غوښتنې ونه منلې هغه کار هم رانه کړی شو. ولې هرې میرمنې ته د جنسیت له نظره کتل کېږي؟ دوی ولې د میرمنو په حق کې دا کار کوي؟ په دې کار سره د میرمنو حق خوړل کېږي او دوی مجبوریږي چې خپل کار پرېږدي.
میرمن اسما امیری همداراز د خپلې یوې ملګري کیسه کوي چې په یوه دفتر کې کار کاوه او مدیر ورته ویل که ته زما په خوا کې نو ترفی در کوم او کارونه دې هم اسانه وم.
یکی از دوستای ما بود،
زما یو ملګری وه چې مدیر ترې نامشروع او غلطه غوښتنه کړې وه او ورته ویلي وه که زما خبره ومنې معاش به دې لوړ کړم. خو کله چې عمومي رئیس له دې خبرې خبر شو، د دې په ځای چې دا مدیر له کار لرې کړي، په ډېره عادي توګه یې دا موضوع حل کړه. خو له دې موضوع وروسته بیا زما ملګری له هغه دفتر نه استعفا ورکړه. بدبختانه هره ورځ په دفاترو کې دا ډول پېښې رامنځته کېږي.
د یوې دولتي ادارې کارکوونکي معصومه وایي دی په خپلو سترګو لیدلی چې په دفترونو کې هغه خلک ترفی کوي او امتیاز اخلي چې د رئیس غوښتنې مني. نوموړی د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي.
داسې کسان وو چې مثلا یو ښځه وه، دلته د اتم صنف شاګرده وه، او هغه په خپل همدې کارو باندې مدیریت عمومي ته ورسېدله، او چې کله هغه رئیس منفکس و بېرته شپږم بستلنه ده، مګم تن به نه کېښودو چې نه خپل لیاقت نه مخکې ځمه.
میرمن معصومه وایي که په دفتر کې د رئیس یا مدیر ناحقه غوښتنې ته رد ځواب ووایي، نو هره ورځ به تحقیرېږي او ناوړه چلند به درسره کېږي.
ښځه خو چې دلته کار کوم سم وړوکی و، دا 30 کاله کېږي چې زما د کار نه داسې مانې هغه وکړه چې بیا چې ما ورسره ونه منله ته زما جای تغییر کړ، اوس ی باندې خوا د رئیس خواته کښېنه په دې خواته رانیسي او دا جای تا نه ده. رئیس مجبور یا خبر ومنه چې من فقهي دي، یا یې دا ده چې مه یې منه، پټکې به یې هم کولې، پاکو نقشه به مې بانه هم نیوله. زه مجبور وم خپل کورنۍ دپاره مجبور وم دغه خبرې واورم. موږ چې نارینه مخکې نه لرو، موږ راوځو، دا فتوا دې موږ باندې نه کوي چې والله دا خرابه ده، یله وس راوځي، یله مستۍ راوځي.
سنا نوابی یوه بله ځوانه نجلۍ ده چې په یوه دفتر کې کار کوي او له خپل کاره راضي ده، خو وایي مخکې په یوه بله اداره کې کار کاوه چې له یوې میاشتې پکې ډېره پاتې نه شوه. نو موړې زیاتوي هغه میرمنې چې له کوره بهر کار کوي بد نه دي، بلکې د یوې مړې روزي ګټلو په خاطر کار کوي او دا یې حق دی. ما په یو خصوصي شرکت کې د ډیزاین په برخه کې کار کاوه. زما نارینه همکارانو او حتی رئیس به عجیبه او رنګارنګ غوښتنې رانه کولې او زه به یې ځورولم. له یوې میاشتې مې ډېر هلته وخت تیر نه شو کړای. هغو خلکو چې درس ویلی او آن لوړې زده کړې کړي چې دوی دا ډول کارونه کوي، نو له نالوستو خلکو څه ګیله ده. زه خپل کار په ښه توګه کولی شم او ډېر استعداد لرم. که زه یو دفتر ته ځم، نو د کار لپاره ځم، نه د غیر اخلاقي کړنو په خاطر. سهیلا چې د کابل ښار په یو پلورنځي کې کار کوي وایي دا تل له دې امله چې له کوره بهر کار کوي د خلکو لخوا ځورول کیږي، په ځانګړې توګه د هغو نارینه وو لخوا چې د دې دکان ته راځي دی ته مزاحمت کوي.
زه یو ځوان نجلۍ یم، د جامو دکان لرم او غواړم له کورنۍ سره مې مالی مرسته وکړم، خو د نارینه وو لخوا ډېره ځورول کیږم. کله چې نارینه زما دکان ته راځي ماته هر ډول خبرې کوي، وایي نه مرد راکا، خو زه پوهیږم چې دوی ښه نیت نه لري. ډیره نارامه یم او ډیرو میرمنو د همداسې ځورونو له امله خپل کار پرېښی. له ورونو هیله لرم چې نجونې ونه ځوروي، ځکه که دوی موږ ځوروي سبا ورځ خلک د دوی خوندې هم ځوروي. موږ حق لرو چې کار وکړو او خپلې ټولنې ته مو ګټه ورسیږي.
په داسې مواردو کې چې میرمنې له کوره بهر کار کوي او په کاري محیط کې د نارینه وو لخوا ځورول کیږي، کورنۍ هم زړه نه ښه کوي چې خپلې خویندې او لوڼې بهر کار کولو ته پرېږدي. د لوګر اوسیدونکي غلام دستګیر په وینا، هغه نجونې او میرمنې چې کورنۍ اعتبار پرې کوي او کار دی پرېږدي، که په دفترونو کې لازار او وضعیت سره مخ وینو بیا ښه ده چې په کور کښېني.
هر څوک دا هیله لري چې اولادونه یې زده کړې وکړي. د نارینه وو تر څنګ که نجونې درس ووایي، له کوره بهر کار وکړي او له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي، دا ښه خبره ده. خو که چیرې بیا هغه نجونې چې په دفترونو کې کار کوي او هلته د خپلو همکارانو لخوا ځورول کیږي، بیا څوک خپلې لور ته اجازه نه ورکوي چې له کوره بهر لاړه شي.
په ځینو مواردو کې د دې تر څنګ چې نارینه میرمنو ته مزاحمت کوي، خپله ښځې هم د دې لپاره چې لوړ مقام ته ورسیږي په ادارو کې ځینې غیر مشروع کارونه کوي. خو اکثره لیدل شوي چې دا ډول ځورونې او خنډونه د نارینه وو لخوا ډېر دي. دا چې ولې په اکاډمیکو او کاري ساحو کې میرمنې د نارینه وو لخوا په مختلفو شکلونو ځورول کیږي او د دې اخلاقي مشکل د حل لاره څه ده، په ولسي جرګه کې د خلکو استازي ساحره شریف وایي.
متاسفانه چې په افغانستان کې به هر څومره چې ښځه ټولنې ته راووته دومره د ستونزو سره مخامخ شوه. یو خو د بېسوادۍ کچه د نارینه وو په منځ کې هم زیاته ده، او بل دا چې د کلیوالي ژوند راتګ ښار ته او د ښاري ژوند ارزښتونه نه منل او یا نه مراعت کول ده بل ځای کې، او په اصطلاح چې د نارینه قشر نه دا اورېدل کیږي چې ښځه چې د باندې راووته یعنی د دوی په نظر هغه منفي شخصیت لري، نو ځکه همیشه ښځه د دوی د تحقیر د تاوتریخوالي او د خشونت لاندې راځي. دا یو ډول فرهنګ دی او فرهنګ رسیدل دی، نو د فرهنګ د بدلون لپاره زمان ته ضرورت لرو، او اړونده وزارتونه لکه ښځو چارو وزارت، معرف وزارت، اطلاعات او فرهنګ وزارت، حتی ټول ولس په دې کې سهیم دی چې باید اول د خلکو ذهنیتونه په دې مورد روښانه شي او وروسته بیا دوی ته دوی اړ ایستل شي چې په دې مورد کې داسې توجه وکړي چې بالاخره ښځه هم د دوی په څیر د ټولنې وجود په توګه وپیژني.
دا چې اړوندې ادارې او هغه دفترونه چې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي د ښځو دا ډول ستونزو ته څومره رسیدګي کړي او په دې برخه کې څومره قضیې لرلې، د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمد زی وایي.
ډېرو مواردو کې ډېر لیدل شوي چې یو تعداد اداري کارکوونکي ښځینه کارکوونکي د ازار او ازیت سبب ګرځي په اداراتو کې، د دې په خاطر چې ښځینه په افغانستان کې خصوصا په اداراتو کې خوندیتوب لري. تېر کال یو مقرر د وزیرانو شورا لخوانه په څلورو فصلو شپاړس مادو کې نافذه شوه چې دغه مقرره هغه اساسي موخې د ښځو د مسؤلیت د حق تضمین ده په اداراتو کې. چې د ښځینه کارکوونکي موږ دفتر ته مراجعه وکوله او هغوی شکایت درلود چې په ادارې کې د نارینه کارکوونکو لخوانه نامشروع غوښتنې تېر شوي دي. دغه موضوع بیا موږ د هغو ادارو هغه مسؤولو کسانو سره شریکه کړه.
عدلی او قضایي ارګانونه په دې اړه څه وایي؟ دوی له دا ډول سرغړونکو او متخلفینو سره څه ډول چلند کړی؟ د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی په دې اړه وایي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ اساسي قانون او د ټول نافذه قوانین سره سم خپل اجراءات کوي. هغه اشخاص افراد افغانستان پیدا سي فعالیت کوي د اساسي قانون سره سم، د کار قانون سره سم، دوی د مسؤلیت نه برخوردار ده. هیڅ یو وګړی شي کولی چې په بل وګړی باندې پیشرفت راوي یا هغه باندې غیر قانوني عمل ترسره کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ همواره ده چې د هر وخت په هر زمان او مکان کې د خطباو نتیجو او د دوی هر قانون سره سم خوندي.
درنو اوریدونکو، هغه میرمنې چې په مختلفو برخو کې کار او فعالیت کوي او د اشخاصو لخوا په مختلفو بهانو ځورول کیږي، باید چې په خوله پاتې نشي. د دا ډول اشخاصو پر وړاندې خپل غږ پورته کړي او هغه څه چې د دوی طبیعي حق دی پر هغه دې کلکې ودرېږي چې ترې بې برخې نشي. اړوندو ادارو ته هم ښایي چې په دې برخه کې له میرمنو سره مرسته وکړي او قضیو ته یې رسیدګي وکړي. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.